په خبر کې د غرمې دولس بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په خبري کړه کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل څخه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، د قبایلی سیمو مشرانو په یوې جرګه کې ویلي دي د فاټا د راتلونکي فیصله به قبایلي ولس په خپل کوي. افغان چارواکي وایي پاکستان دی باید له افغانستان سره د سولې او ثبات په لړ کې رښتینی همکاري وکړي. او د اوکراین چارواکي وایي اودیسا ته نږدې په سمندر کې د یو کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 12 تنه مړه شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل، د قبایلی سیمو اوسنی مشران وایي د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تېر ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم ګډون درلود. په دغه موقعه د قبایلی مشرانو وینا وه چې د فاټا د عیني اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. دغسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي وویل باید قبایلي ولس لومړی خپلو سیمو ته ولیږل شي او د دوی ګوند به د قبایلو د ارې سلیم لاټړ کوي. هغه زیاته کړه
د باجوړا د وزیرستان د فاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه په څه باندې په زور په چپ په موږ هیڅ څه نه لري کړه زور باندې کې تاوال زور باندې په سلیم ورسکي.
د جرګې پر مهال د قبایلی سیمو مشرانو ویل دوی په فاټا کې خپل منتخب کونسل او د سیمې په قدرتي وسایلو خپل واک غواړي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ باډې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,000 رجسټرډ کورنۍ او 14,000 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. تېر ورځ د ایف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خیبر ایجنسۍ د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. خبر پاڼه زیاتوي چې د خیبر کډوالو ته د ستنېدو پر مهال په مختلفو مرکزونو کې د خوراک او صحت بنیادي اسانتیاوې ورکول کېږي. خو بیا د باډې ځنو بې کوره شوو کسانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ستنېدو پر مهال له مختلفو مشکلاتو سره مخ وي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي د کالاباغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او پر دې موضوع ټول ګوندونه نشي سلا کېدی نو باید مرکزي حکومت دا معامله پر ځای پرېږدي. پرون په نوخار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پرویز خټک ویل چې مرکزي حکومت یوازې د پنجاب صوبې د مفاداتو فکر کوي او نورې صوبې له پامه غورځولې دي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی وړو منصوبو راپور مرکزي حکومت ته ورکړی دی خو مرکزي حکومت دوی سره د بجلی په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي. په کراچۍ کې پولیس د لږ تر لږه اته وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پولیس چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نښه کړي. پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر کې په یو کور چاپه وهله. پولیس چارواکي راو انور پرون رسنو سره په خبرو کې ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. چارواکي وایي دوی د وسلوالو څخه ټوپکې، لاسي بمونه او بارودي مواد ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې د توپیره کارروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یې دروازې خلاصې کړې خو که پاکستان د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. هغه زیاته کړه
ما میخواهیم که گروهایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ په سوچ زموږ سروکار له کوم ډول سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو.
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د لړکی بل افغان حکومت سره پوره همکاري کوي. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کارکونکې ښځه چې په اګست میاشت کې تښتول شوې وه بیرته روغه رمټه خوشې کړل شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې جی آی زی نن ویلي دي چې دا جرمن ښځه په خوشي کېدو ډېره خوشاله ده. دغه جرمن ښځه چې نوم یې نه دی په ډاګه کړل شوی د اګست په 18 نېټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو یې ګاډي ودرول او بې تښتوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمن ښځې د خوشي کېدو په خبر ډېره خوشاله شوې او د لړکې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو مننه کړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدیف هغه تورونه رد کړی دي چې ګنی روس د شام ولسمشر بشار الاسد د بچ کولو لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامی ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه دا معامله چې څوک به د شام مشري کوي باید فیصله یې د شام ولس په خپله وکړي. دیمتری مدویدیف وویل د روس لپاره مهمه خبره دا ده چې دوی په شام کې د داعش ډلې مشري نه غواړي. د روس په خار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کړې. رپورټونه وایي د یادې مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکي پولیسو نیولې هم دي. دغه مظاهره د ماسکو په یو وړوکي پارک کې وشوه چې امنیتي پوځیانو یو کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. مظاهره کوونکو د ماسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د ستمبر په 13 په شام کې د هغو جنګیالو پر خلاف پیل کړي دي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان دي. وروستۍ خبر دا چې د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه شول او یو تن لا درکه شو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکي کښتۍ نسکوره شوه. د اودیسا مرستیال ګورنر ولادیمیر شماک ویل دغه کښتۍ د طوفاني هوا له کبله نسکوره شوې ده. د ویل په کښتۍ کې 14 کسان سپارو او په کافي اندازه ژغورونکي جیکټونه پکې نه وو. نوموړي زیاته کړه چې د کښتۍ 13 مسافر ژغورل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې انیسه اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمه مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې وکړې. جرګې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل د فاټا د حیثیت په اړه د پریکړې اختیار باید قبایلي ولس ته ورکړل شي. د خیبر جنسای باړی سیمې ته بیرته ستنیدونکي کډوال وایي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري.
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبو استعمال نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سوال.
او د سیمایزو چارو شنونکي له 2018 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کول او د ولسمشر براک اوباما د ادارې پریکړې ته په کتو سره وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي لا پسې اوږده شي.
طالبان به په دې څوک نه کوي چې بهرنۍ قواوې به ووځي، امریکا به ناستوي، طالب هم جنگ کوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موجود راځو. د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی و. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو ولس ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو یا هم ورته د بیلې صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
13 ورځ بنو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یو ګرند جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم راغلی و. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره یې ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس په خپله کوي. جرګه ته وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل قبایل د ټول په خپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي، نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به ملګرتیا کوي. حمید الله جان افریدی پخپلا وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی.
قبایل خپل نظام خپل سمبولول غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویې د لوفا مونږ د هول لا تیار کړو چې مونږ یو چې غور نه لړکا خو د دغه نظام نمبر وو سا ان شاء الله دا ورځ د لړنوي چې څنګه د مشرانو خبره وکړه دا پولیټیکل به جواب دې دغه قبایل او دغه مشرانو لګي
د جرګې په اخیره کې مشرانو سو قرارداد وړاندې کړل چې دوی د فاټا پارلیماني غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله ردوي او دغه فیصله به قبایلي ولس کوي. د قبایلی سیمو ټول بې کوره شوي خلک دې زر تر زره واپس کړل شي او دې نه پس به قبایل د راتلونکي په اړه فیصله په جرګه کوي. قبایلی سیمو د منتخب کونسل وي چې قبایلی مشران باید په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان لا دې د هغې ګورنر وي چې هم قبایل وي. قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي. قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسټۍ جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د خیبر جنسې باډي سیمې ته د روان کال له مارچ میاشت راهیسې زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي. دا چارواکي وایي دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ روانه ده. خو باړې ته بیرته ستنېدونکي خلک بیا وایي حکومت دې ورپېښې ستونزې ورته حل کړي. د مشال رډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
اف ڈی ایم ای لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاس شوی خبر پانا کی د یاد ادارې چارواکو ویلی دی چې د خیبر ایجنسی باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې خواوشا 15,000 څلور سوه او اتاویا رجسٹر شوی کورنۍ او 16,000 او 43 نا رجسٹر شوی کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي چې ټول شمیرې 11,000 څلور سوه او 96 کورنۍ جوړي او دغه لړۍ دوام لري. دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستنې دل روان دي او دین وړاندې اکاخیل، شلوبر، کمبرخیل، برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیږل شوي دي. د اف ډی می چارواکي وایي چې د کورنیو ته د ستنېدو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوي ورکوي او ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنېدو نه پس هر کورنۍ ته د موبایل سیم او اے ٹی ایم کارڈ للاری 15,000 روپے مالی مرست هم ورکوی. خوبیا د باڑی بیکور شوی خلق وای چې وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی او باید په باڑا کې ورته اسانتیا وی ورکړل شي. د باڑی کمرخیل وی او مشر اعتبار پر دې مشال ریډیو توای
استنه دو کې د مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه ملو شوی پیسې ته نه ملويږي. ودا چې موږ سره حکومت کړی وای یا کوم جوګونو کړې کړی و هغه شای مونږ ته مکمل نه دا ملو شوی نه بیا ته چور شي ګونه مونږ کورونا ورون دی مونږ هیڅ قسم چې کندل ته د سر سور نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بلک زته نه اول و پسې د پاره چې کندي پیسې ته نه غوړم ک 10000 اډوانس کینی او 25000 بیا پسې چې کندي ټکړه یار سدلی یعنی سدلی او یار ته نه د بړې غوړم چې مته بړې یار کولوشي
او د بړې بل مشر سے درسن پردی وویل
چې کوم د ژوند ته ردو کوم سہولتونه دی دا یو شایم نشته سکول نشته اسپاتال نشته روډ نشته او بوست مول نشته نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سیار او سوال یار گاډي وړي چې دغه ځا خلک روان شي په غنټو غنټو په لیاره باندې لګيږي ځکه چې په یو په بلا په ډګر یو باندې لیاري دي سیده لیار نشته
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې بعد د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیايي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو د پیښور ضلع انتظامیه د محرم پر مهال هغه ښار ته له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو او همداراز افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د پیښور انتظامی چارواکي وایي دا ګام یې د امنیت ټینګولو لپاره اخیستی دی، خو د قبایلي سیمو د قانون پوهانو د اتحادیې غړي بیا وایي حکومت په قانوني توګه د دغسې کولو اجازه نه لري. بل پلو په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښور د انتظامیه پر دغه ګام سختې نیوکې شوي دي. له پیښور د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسف زی رپورټ راکوي.
د پیښور په اشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګېدلې بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده لیکلې شوې دي چې د محرم دوران پیښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو له تنظیم صدر اعجاز مومن وایي چې د آی ډی پیز پیښور ته په داخلېدو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
قانونی لحاظ خو دا بالکل غلط ده. دا فنډامنټل رائټس چکم په کانسټیټیوشن آف پاکستان کې چکم فنډامنټل رائټس دي سیکشن 8 ٹو سیکشن 25 دا خو دا غي کولم وایلیشن دي ځکه چې دا د پاکستان اوسیدونکي دي. د پاکستان اوسیدونکي چې کوم دی هغه د هر ځای کې اختیار حاصل دی چې هغه پلی شي، نو دا خو دغه فنډامنټل رائټس وایلیشن دی.
خو بیا د یاد تنظیم سینیئر نائب صدر ایډوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل څلور څلوېښتم دفې د لاندې ضلعي حکومت ته د ځینې مخصوصو حکمونو جاری کولو اختیار دی.
کله کله د امن و امان کې داسې مخصوص حالات وي، داسې ایکسیډنټ وشي په داسې وجوهات کې دوی ټکه د 144 لاندې دا سجره دوی کولی شي، خو داسې ریګولر لا نشته چې هغوی دا پابندي ولګوي. ډی سي ډیسټریکټ کمشنر هغه کولی شي خپل ضلع ته د انترکېدو لپاره هر قسم لا کولی شي افسر د لا میټر دپاره.
د پیښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیز په داخلي پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ راتګ هم بندیز دی.
پیښور چې دی دا د درو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې دی. دا د ډیسټریکټ ډیپټی کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چکار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي اشانته نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د پیښور ډیپټی کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل څلور څلوېښتم دفې تر مخه په موټر سایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلی او د ګاډو په تور شیشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت باید د کاراباغ ډیم جوړولو موضوع پورته کولو پر ځای د هیواد د وړو سبو د ستونزو هواري ته مخه کی. د نوموړي د پرونی او څرګندونو لنډ تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په لنجمن کالاباغ ډیم د پاکستان تحریک انصاف موقف واضح دی او په دې شخړه باندې اتفاق هم نه رټولو ګوندونو او نه رټولو صوبو جوړې دي شي نو باید مرکز دا خبره پریک دی. نوخار کې پرون د پارټۍ غړو او خبریالانو سره خبرو اترو کې پرویز خټک وویل چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم صرف د پنجاب د صوبې د مفاداتو او د خیګړې غم وړ دی او باید دوی د نورو وړو صوبو د ستونزو او پرمختګ ته هم پاملرنه وکړي. دوی ویل چې بجلی دیارس وړی منصوبې په خیبر پختونخوا کې تیار کړی دی. رپورټ یې مرکز ته لیږلی خو مرکز پیله تر دې دمه دوی ته هیڅ جواب نه دی ورکړی او مرکزی حکومت د بجلی په غټو منصوبو او نه په وړو منصوبو د خیبر پختونخوا حکومت مرسته کوي. دوی زیاته کړه چې د کالاباغ ډیم په ذاتي توګه هم دوی مخالف دي ځکه چې د دوی په وینا دغه ډیم نه د نورو صوبو نه علاوه خیبر پختونخوا کې نوخار، چارسدا، سوابه او د پېښور ځینې سیمو ته هم نقصان رسېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بهرنیو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسله یو مهمه موضوع بدلې او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته د خپل سفر پر مهال د غیواد له چارواکو سره پر دغه مهمه مسله تفصیلي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې راکل شوی نواز شریف به د اکتوبر پر 3 د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر براک اوباما په بلنه امریکا ته لاړ شي. په دې اړه نور له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ کې اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبرې وکړې. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی صدر اعظم شریف په رواني میاشت په 3 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د دې هیواد پلازمېنه واشنگټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربیره به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبه په ورځ د دې هیواد د دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نور مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړې. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت دا مهال څنګه دی. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپل وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډیر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همداراز زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنگټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خدا چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال بور سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د هیواد په مری خرګوټي کې پیل شوي ول ځنډیدلي دي. خو سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک نه څرګند دی. خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د دې لړۍ په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې پاکستان په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو ځالې لمنځه یوسي. افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي خو پاکستان باید په دغه برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی دی. په دغه اړه نور له کابله د کمال شاه عارف په رپورټ کې وو.
جمهوری ریاست وای که پاکستان هغه وسلوال مخالفین لمانځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډې او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وای پاکستان باید د ښه او بد تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستې خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلومه سي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم کې ګروهایی کې در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپل دې ته زمینه برابروي چې موږ پوسو چې زموږ سروکار له کومو ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړی دی او د فعالیت زمینه ورته برابره سي بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یوه خبري کانفرانس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی و او تروریزم یو مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی.
فعلاً بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لسو کلونو را پدې خو د افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې ولاړ دی او پاکستانی چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې و. خو د چارو څېړونکو وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامدار او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
له کابل زمون خبریال کمال شاه عارف. افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اعلان ستایل دی. ځینې څېړونکي نظر لري چې دغه کار به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو بد اغېز وکړي خو ځینې نور بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به وسلوال وځپل شي او اخر به مجبور شي چې د خبرو میز ته کښېني. د چارو د پوهانو په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدا یو سیاسي اړخ هم لري. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
افغان چارواکو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي وو په افغانستان کې به تر 2018 کال اخره پورې 9900 او د 2018 کال اخره پورې 5500 امریکایي پوځیان پرېږدي. د پوځیان بعد د ترهګرۍ په وړاندې په عملیاتو او همداراز د روزنې په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به د پوځي لاسته راوړنو ترڅنګ سیاسي ګټې هم ولري. د افغان پوځ پخوانی جنرال او د دفاعي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې امریکایي پوځیان په دومره ډیر شمیر کې نه پاتې کېږي چې د ټول افغانستان په امنیت دې ژوره اغیزه وکړي خو د سیمې هیوادونو او طالبانو لپاره یو پیغام لري.
د عسکر موږ یو څه ناڅه ورته فکر کوو چې هغه موجودیت یې په دې ښه ده چې غر موږ نه یې هېر کړي امریکا نه یې هېر کړي نو د دې لپاره هم ضرور ده کنې په 5000 عسکرو خو امنیت نه راځي. دا 5000 عسکر هم چې پاتې کېږي په تعلیم تربیه په روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي نو بیا هم یو څه کېدی شي. اما شرط اساسي دا ده چې زموږ وسلوال قوتونه سمبال سي مکمل.
افغان چارواکي په خپل هیواد کې د روانې ترهګرۍ لپاره پاکستان یو مهم رول لوبوونکی او د طالبانو استعمالوونکی بولي. اسلام آباد چې دا تورونه ردی افغانستان کې د پوځیانو پرېښودلو په اړه د امریکایي ولسمشر پر دا نوې پالیسۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پاتې کېدو څه اعتراض نشته خو زیاته یې چې دا به د طالبانو د جګړې د دوام سبب شي ځکه چې د هغه په خبره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ویلي چې تر څو بهرني پوځیان وي تر هغې به سوله را نشي.
طالبان خو اصلی جګړه وه د بهرنیو قواوو سره. طالبان به په دې څوک قانع کوي چې بهرنی قواوې به وځي خو امریکا به ناسته وي. طالب به هم جنگ کوي خو
خو دین علاوه د دوی نمائندگان د خلکو نه پنا کینی د چا پترو خبره وشي خپل منځ کې چې په څه راځي شي هغې نه بعد به بیا امریکي قواوې هم وځي طالبان به هم جنګ بندوي خو چې څو پورې د دوی راځینامه نه وي شوې نه طالب جنګ بندولی شي ځکه چې جنګ بند شي نو بیا څه پاتې شو نه د سره خو یو جنګ پاتې دی او که امریکا لړا شي بغیر بې وجې بغیر بې امن نه نو هغه به هم خپل عوام ته څه وایي
دی روسیو کې طالبانو او پاکستان داسې اشاره ورکړي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي خو د افغانستان د سولې عالي شورا دریز خپل کړی چې له جنگ بندۍ پرته مذاکرات ګټه نه لري
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اودین کو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د انیسې اجمل نبا لن خبرونه وورو
د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي تېره ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو یو لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم ګډون درلود په دغه موقعه د قبایلي مشرانو وینا وه چې د فاټا د آئیني اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبر ایجنسۍ باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,000 رجسټرډ کورنۍ او 14,000 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي په کراچۍ کې پولیسو د لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده پولیس چارواکو په خبره پرون یې د وسلوالو هغه مهال وژل چې په منګو پیر سیمه کې په یو کور چاپه ووهله پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس زخمیان شوي هم دي افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې د توپیر کاروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي دا خبره د جمهوري ریاست د بیان مرستیال سفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړه په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې په کابل کې وسلوالو تښتولې وه بېرته خوشې کړل شوې ده د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمني ښځې د خوشې کېدو په خبره ډېر خوشاله شوې د روس وزیر اعظم دیمتری میدویدیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د بشر الاسد د بشکول لپاره هلې ځلې کوي پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د خبرو پر مهال دیمتری میدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو قومي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پوځي عملیات کوي او د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه شول یو تن لادرکه شو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکي کښتۍ نسکوره شوه
د خبرونو لنډیز مولانا سی اجمل اوریدو او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ریاض مساخیل نورو
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي دغه لړګي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای چې د روس لخوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکو ال ان جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړګي دا ډوم بیګام دي او د پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي اداري وای چې کوم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر سوچ ورته ښکارا ګټه په نظر نوي راغلي او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت د پاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجه مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړې دي شي نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي د پاره اقدامات وکړي اداري اخره کې لیکي چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده خو پاکستان له پکار ده چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان ساتي او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیر نه کړي ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسولی شي او پاکستان لپاره دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې امریکا د وړاندې نه وزیر اعظم دوره ایجنډا واضحه کړې او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته البته د جوهري وسلې په
حفاظت به خبري کیږي. اداري د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتي او مفاهمتي عمل په اړه هم خبري کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرن سترګه ګوري، خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپیټال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړی او وایي چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې د سہولت کار کردار ته هر وخت تیار یو. اداریا مخکې زیاتوي چې پاکستان به له امریکا غواړي چې د هند او افغانستان لخوا د پاکستان په ضد پروپیګنډې او الزامونو ودرولو لپاره خپل کردار ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکردګۍ او په هغه هېواد کې د واک ترلاسه کولو لپاره د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بل پلو د هیل نومې د یوې امریکایي پاڼې په لیکنه کې په افغانستان کې د نورو هېوادونو د لاسوهنو موضوع راغستل شوی. انیسا اجمل د دواړو مقالو له لنډی سره.
ڈان ورځپاڼه لیکي تیر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د زیاتې مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه و، خو هغه حقیقت چې دا درنه ناکامه شو ښایي چې د پاکستان د پوځ موجوده مشرتابه د واک ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کولو کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یوه پوښتنه راپورته کیږي او هغه دا چې که عمران خان تر سرحده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالی په وینا په خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف مشره د اتحادی حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډېر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډېره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي نو بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پریښودي نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنیګاله په کور کې ناست وي او د هېواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هیل ورځپاڼه لیکي په تیر وختونو کې افغانستان ته د ورپې خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ او اختلاف یوه مهمه نقطه وه، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ د تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکې مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونو د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د سنو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکې طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغو وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. ورځپاڼه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدای شي. په طالبانو ځینې نورو سخت دریځه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمایز امنیت سره تړل دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمایز او نړیوال اړخونه لري او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یوه اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړه کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمه ییزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریا یا شام کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې برخوال وویل روسیې په خپله خاوره کې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان ده او په کار نه ده چې په یوه بله جګړه کې ځان ښکیل کړي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دوی په وار وار امریکا ته د سوریې په مسله کې د همکارۍ پیشنهاد کړی خو واشنگتن رد کړی دی. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
دغه مظاهره د مسکو په یو کوچنی پارک کې ترسره شوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 10مه یې په سوریه کې د هغو جنگیالیو پر خلاف پیل کړی چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزه وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لارون یوې 24 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتس وویل روسیه په خپل خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل یې کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. هغې وویل د دې په باور دغه هوایی حمله د مسکو د پټي اجنډا یو برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدودیف پرون وویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنگیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي وسلوالو طالبانو د کندوز خار د نیولو پر مهال بشري حقوقو جدي سرغړونه کړې دي. د کمیشن بیان د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل په دغه سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه یو رپورت برابر کړی او حکومت ته په 9 مادو کې یو سپارښتنه لیږلې ده. بیا هم د صالح محمد صالح رپورت ورو.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شنبې پر ورځ خپور کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندوز اشاره د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونی او جنایتونه کړی دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي. دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز ښار ونیو، ملکی تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زرونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لایسیرانه سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسیون په وینا په کندوز ښار کې د ورستیو ناامنیو له کبله شاوخوا 1 لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبور شوي او شایي له خپلو اصلي مینو ته نوي ستنستوي. کندوز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دو اونۍ شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي، خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 625، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,360، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو لیکنه وایي پاکستان باید له افغانستان سره د سیمې د امنیت په خاطر رښتونې همکاري وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه کې همداراز وړاندیز شوی چې پاکستان باید د افغانستان په اړه پر خپله تګلاره له سره غور وکړي او دا وسنجوي چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې څنګه یو اغیزناک رول لوبولی شي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې اشرف جهانگیر قاضی لیکي، کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک ترلاسه کولو وروسته خپل لومړی دوره پاکستان ته وکړه، نو دا پیغام یې هم پاکستان او نړۍ ته ورک چې افغانستان نور له جنګه ستړی هیواد دی او غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي، او د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هم دا تمه لري چې په افغان خاوره خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته سناسه شل وارې په دې هیله اتللې دي چې دغه هیواد یې له مسلو خبر دی او د امنیت په ساتلو کې به یې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی په دغه دورو کې دا هم ویلي وو، پاکستان او افغانستان په مثال دوه برغونی دي چې په یو درد او تکلیف وي نو بل به یې خامخا احساسوي، خو له بده مرغه په دغه وخت کې یا خو د سیاستوالو یا د حکومتي پالیسیو او یا د کومو نورو وجوهاتو له امله داسې ونشو. بلخوا ولسمشر غنی وایي دی پخوانیو خبرو ته نه ګوري او د یو نوي دور د پیل په هیله دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې خپل ملګری هیواد هند هم خپک او پاکستان سره د ښو تعلقاتو لپاره اهل ځلې پیل کړي، چې له دغه وروسته د کابل او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم د پاکستان په مرسته پیل شوې، خو له دغه سره یې پاکستان ته دا هم وویل چې باید دوی اوس یو لار خپل کړي، دوی به یا افغان حکومت خپلوي او د یو رښتونی دوست لاس په ورکوي او یا به په افغان خاوره د طالبانو د ملاتړ په لار ځي. له دغه وروسته د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ځینې لوسنامې هم وشوي، که څه هم په افغانستان کې پر آیسای سخت تنقید کیږي او له دغه وروسته بیا هم په کابل او نورو سیمو کې وسوال بریدونه دوام لري او دا شان په یو بل د تورونو لړۍ تر ننه نه ده ودرېدلې. ډان لیکي باید دواړه هیوادونه په خپلو پالیسیو نظر وکړي او پاکستان د ښو تعلقاتو لپاره خپل افغان پالیسی له سره جوړ کړی او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم روانه اونۍ د سرې میاشتې د اونۍ په نوم ونومول شوه. په دې اونۍ کې به د سرې میاشتې رضاکاران له عام ولسه مرستې راټولوي، کومې چې به د خلکو د خیر ښېګڼې پر چارو لګول کیږي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د میزان څلورویشتمه چې د اکتوبر د شپاړسمې نیټې سره برابره وه، په ټول افغانستان کې د سرې میاشتې د اونۍ په نوم نومول کیږي. په همدې مناسبت د شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست یوه غونډه را بللې وه چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربېره پکې ملي سوداګرو او د سرې میاشتې په لسګونو رضاکارو ګډون کړی و. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې تیر کالی سلور میلیون افغانۍ راټولې کړې وي او دا ځلی هوټ کړی دی چې تر دولس میلیون افغانۍ پورې راټولې کړي.
خپل ولس باندې چې راځي د خپل سرې میاشتې سره لاس ورکوي. حکومت موږ ته د لا ډېر سهولتونه برابر کړي ترڅو وکولی شو چې موږ بشري وضعیت ته تغیر ورکړو. پروسه کال څخه د پاسه څلور میلیونه افغانۍ په دغه ورځو کې موږ ټولې کړې وې. توقع لرو چې اته میلیونه ټولې کړو. توقع لرو چې دولس میلیونه روپۍ ټولې کړو او دا به بیرته په نګرار شموله عام المنفعه پروژو باندې لګېږي.
د افغانستان په تیرو نظامونو کې به په ټول افغانستان کې له مامورینو څخه د یوې ورځې معاش د سرې میاشتې بودیجې ته انتقال کېده چې د تیرو کورنیو جنګونو له امله دا سیستم له منځه تللی و. خو د 1991 لمریز کال راهیسې دا سیستم بیرته فعال شوی دی. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په ملي سوداګرو او عام ولس غږ وکړ چې سرې میاشتې سره د خپلې وسې سره سمې مرستې وکړي.
دلته د ولایت په سطحه باندې دولتي مامورینو د یوې ورځې معاش دوی ته انا ورکړه او ما چون خپل هم دومره چې د خپل معاش نه به 5000 افغانۍ ورکړم. هغه دوستان چې د چا وسو توانی که هغه ملي سوداګر دي که هغه شتمن خلک دي د خپل احساس له مخې باید د سرې میاشتې سره کومک وکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د یو حدیث شریف په رڼا کې خلک د سرې میاشتې سره مرستو ته راوبلل.
وی څوک چې د چا د خیر لپاره قدم کیږي الله کریم په هغه باندې درې او یا رحمت نازلوي. د درې او یا رحمتونو له جملې څخه یو رحمت د دې باعث کیږي چې د دې شخص د دنیا او د آخرت چارې سره دوه او یا رحمتونه د ده لپاره ریزرو شو، ذخیره شوه. دا یو عام المنفعه کار دی په دې کې چې چا اخلاص وکړو. دا بی ریا او بی د ځان ښودنې یو نیک عمل دی.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې په تیر یو کال کې د سرې میاشتې له لوري 2850 کورنیو ته مرستې رسولي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 2000 کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبیر کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان په خوست کې د جلغوزیو سوداګر وایي چې سږ کال له یوې خوا د لوی پکتیا د جلغوزیو حاصلات ښه دي او بل لوري ته د نورو کلونو پرتله سوداګر هم ډیر دي. دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت بهرنیو بازارونو ته په اول لاس د جلغوزیو د صادرولو زمینې برابرې کړي. نو په خبره چې حکومت او افغاني سوداګرو ته به ګټه څو برابر ډیره شي. نجیب الله الوخیل په دغه اړه تفصیل راکوي.
د خوست ښار د ازادۍ مینې ترڅنګ ډاکټر د لوی پکتیا د بیلابیلو سیمو خلکو په خاروارونو د جلغوزو یا زنغوزیو غوټي راوړي ترڅو د خوست په ګرمۍ کې دا غوټي وچی شي، بیا یې وټکوي او زنغوزي پر افغاني او پاکستاني سوداګرو وپلوري. په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د یادې وچې میوې پیداوار او بیې دواړه ښې دي. دا مهال پوخ پاکستانی منچې د 150 کیلو معادل دی له 60 تر 50 زرو کلدارو پورې پلورل کیږي، خو تر اوسه یې بیه پر ځای نه ده ولاړه.
کوم د پښتیکا د کنه ولسواله می غوټر وړي دي ځای نه بانو نسو د ګرر چې و دلاته وطني خلک وی اغا کسونی بیا اته ور کوي. صح کول ماشاءالله سودو چې دو سودو ښه دو مول چې دای بل مول ډېر کولای دی ریغ دای سودو ګر رټي ښه دی.
د جنت میر او بادر په نوم د زنغوزي دوه تنه کاروباریان وایي چې په دې کار کې ډیرو خلکو ته لاند مهاله بوختیا پیدا شوې ده.
دا غا د غټ ولا سودګر زو د سیمه سالور سوا 15 سوا نفر به رغولې وي. دغه نبر وله چې دغه سنی وټکوي وایي اخکوي زو د سیمه چې کم جوړ زر مړه خلک وي
په 15 زر ایمان دای نو تا چې باندې خدات مونږ یې وړي کې مونږ یو او بیا به خلک ورته روغای بیا به کم کم زغونځي خو څه هم اخر چې نوم سری دي شو.
د زنغوزي یو بل تن سوداګر مساجان زدران وایي کله افغانستان نه په اول لاس زنغوزي د نور نړۍ بازارونو ته صادر شي نو د سوداګرو په ګټه به وي او په دې سره ملي پانګه هم لوړيږي.
په خوست کې سړکونه نشته، زموږ د خوست د وچې میوې سوداګر مجبور دي چې په اقساطو د پاکستان سوداګرو ته خپل مالونه ورکړي او خارجي اسعار لکه ډالر لکه نور خارجي اسعار لکه یورو دوی واردوي او دغه واردول د اسعارو موږ ته لویه ضربه ده.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران هم وایي کچېره د زنغوزي لپاره په خوست کې مارکیټ جوړ شي نو په دې کار کې به د نور اقتصادي ګټو ترڅنګ یو شمېر کسانو ته اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شي.
که چیرې کې دلته سړی خونه ورته پیدا شي او کله چې قیمتونه ښه وي، هغې وخت کې د محترمو تجارو په واسطه باندې دا خارج ته مستقیما یا چین یا کوم نورو هیوادو ته چې ضرورت وي اروپا ته صادر شي، زه مطمئن یم چې یوې خوانه به د خلکو عاید ډېر لوړ شي او د بله خوانه به مثلا دلته خلکو ته نور هم اضافي امکانات د کار پیدا شي.
خوست ښاروال کرامت خان خپلواک د زنغوزیو د سوداګرو وړاندیز او غوښتنه پر ځای بریا زیاتوي چې
د دوی سره متفاهم کړه چې مناسب ځای باید پیدا شي. کله چې سرخانې ولرو په وخت زمان سره موږ کړی شو چې د ځینه پهوال لوس نور خارجي هیوادو ته مصادر کړو.
د یادونې وړ ده د پکتیا، پکتیکا او د خوست له غرونو څخه د افغانستان د وچې میوې په ځانګړي ډول د جلغوزو او چهارمغزو ډېر حاصلات ترلاسه کیږي. لمنځه، زنغوزی، سراب، نختر او څیړی د لوی پکتیا د غرونو طبیعي ونې دي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په صوبه کې د سیلګرۍ صنعت ته د ودې ورکولو په موخه د صوبې یو شمېر نور سرکاري میلمستونونه یا ګیسټ هاوسز د عامو خلکو لپاره خلاص کړي دي. د سیلګرۍ محکمې چارواکي وایي دغه اقدام په ترڅ کې به نه یوازې سیلانیانو ته اسانتیاوې په لاس ورکړل شي، بلکې د صوبې په سیاحتي سیمو کې به پرمختیایي کارونه هم پر مخ یوړل شي. له پیښوره د شبیر جان رپورټ اورو او ورپسې د همایون خان په غږ یوه سندره.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت وینا ده چې ټول صوبه کې خوشا د سرکاري محکمو 200 پورې ریسټ هاوسز، ګیسټ هاوسز او هوټلې دي چې اوس په د سرکاري خلکو نه بلکې د عام ولس لپاره کارول شي. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په یو دستور کې 14 ریسټ هاوسې چې په ګلیات سیمو کې دي د عام ولس لپاره خلاصې کړې دي او د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې ته حواله کړې دي. د نوړاندې هم په لومبي پړاو کې هم د ګلیات سیمې لښت کې هوسې د عام ولس لپاره خلاصې کړې شوې دي. د دغه پریکړه په اړه باندې د خیبر پختونخوا د ګره محکمه جنرال منیجر سجاد علی مشال لیډو ته ویل
فرست فیس کې موږ ته 16 ریسټاوسز ملو شو دي. اوی کې ایمیډیټلی لیفټ دی اپریشنل شو. وزیر اعلی صاحب منځوري ورکړه د 14 نور ریسټاوسز اور روانه هفته کې د 14 دا به موږ ته هند ورشي. دین پس بیا په صبح کې نور چې کوم سیاحتي مقامات دي، شوګران، ناران، کاغان، کالام، دیر، چترال، دغه ته چې کوم د ډیپارټمنټ ریسټاوسز دي دا به هم چې دی ټوریزم کارپوریشن ته هند ورکیږي او دا
نوموړي زیاته کړه چې وړاندې به په دغه ریسټ هاوس او ګیسټ هاوس د حکومت سالانه په کروڑو روپې خرچې کېدې. خالي اوس په همدغه ګیسټ هاوس او ریسټ هاوس د حکومت لپاره د آمدن ذریعہ وي او چې څومره هم د دغه ګټه راځي هم دغه سیمې په پرمختګ باندې لګولې شي.
حکومت خزانه باندې چې کم بوج د کروڑونو روپو د خرچو یو خدای چې هغه خرچې چې دی هغه به ختم شي. بل دا چې دا ریسټ هاوس د عام عوام د لپاره به کولو شي. بل دا چې دینه به یو انکم چې لکه شروع د صوبای حکومت عمدہ پلاننگ دے چدا انکم با امپدغه علاقو ترقیاتی کارونو کی بچدیا خرچ کی په ټول صوبہ کې اندازن چې دی تقریبا 200 ریسټ هاوسز، ګیسټ هاوسز او هوټلز موټلز دی سرکاري.
دغه ریسټ هاوس او بوکینګ افسر وحید مراد مشال لیډو ته ویل چې د عام اولس لپاره د دې ریسټ هاوس پرانستیدو لوجبا چې کم نجی هوټلونه یا داستوګ نه زین دي هغه به معیار هم خو کی او نرخونه به هم د عام اولس لپاره مناسب کړي. ځکه چې د دوی په وینا د سرکاري ریسټ هاوس معیار هم خدي او نرخونه هم خدي.
اوس په لګه دا پرایویټ کم چې کم خلک براتنه د بم دي هاوسونو ته لګلړ شي کنه جی نو لګت پرې نور هوټل دا ریټ کم لګا کم شي. ځکه چې هغه روزو کې لګر ډیټ زیات دغه ته ورسي کنه جی. کوم سره کې ټیګریز دی لول کړه سوک کم دغه کې پاتې کیږي نو هغه مطابق چې ریټ ولې کوم بیا هغه هغه کسان چې هغه دغه ته ورولي وو زیبه مس ملاويږي ټول خلکو ته او هغه رښت کم دغه شي او مناسب بم چې ملاوي
د پامول دا چې خوشا درې میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا هم د ګلیاتو سیمې لس رښت هوسی د عام ولس لپاره خلاصې کړې وي چې د جنرال منیجر ټوریزم سجاد علي وینا تر مخه په 15 هفتو کې دغه رښت هوس حکومت ته 30 لک روپې آمدن کړې دي. شمیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
شدارو لری نا دم 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 اڑتا سے غم شدارو لری نا دم شدارو لری نا دم 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 ٹول جہان دے ستر کے ستر کے ہو ٹول جہان دے ستر کے
داست وخ کلا دسترگو ما ویل چه ڈوبے گما داست وخ کلا دسترگو ما ویل چه ڈوبے گما تا دمینی زور وحلے اسم نرخی گم رنگ رنگ دیشم سل رنگ دیشم خستا تارم کی رنگ دیشم آہنگ دیشم زور زنگ دیشم خستا دکو سے ملنگ دیشم
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش